په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د ازادي راډیو د پروګرامونو د نوي مهال ویش له مخې د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. په اثر کې هم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. تمدا ولسمشر اشرف غنی بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. د اسلامي دولت وسله واله ډله ادعا کوي هغه دوه چینایانې وژلي چې د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. او امریکایي چارواکي وایي پر یوه بې پیلوټ الوتکه چې په غالب ګمان ایران به د لبنان حزب الله ته ورکړې وه، د دوی لخوا برید شوې او نسکوره کړې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمه ده چې ولسمشر اشرف غني به نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او ویل:
د افغانستان ښاغلی جمهور رئیس محمد اشرف غني به نن جمعه د شنګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس د وینا مهم ټکي به افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
ولسمشر غني د چهارشنبې د ورځې په ماښام د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون په مقصد د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ولاړ. د دې غونډې په حاشیه کې افغان ولسمشر پرون له خپل چینایي سیال سره هم وکتل. شي جین پینګ په دې کتنه کې ویل هېواد یې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دا کابل د ګارنیزون عمومي قمندان وایي چې په پلازمینه کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې د تشدد عملیه عاملان باید وپیژندل شي او سزا ورکړل شي. ګلنبی احمد زی ازادي راډیو ته ویل په راتلونکي کې د دې ډول د پیښو د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. خغلی احمدزی وی په دې پیښه کې له بده مرغه یو شمېر کسان شهیدان شول. زه خپله دا غواړم چې حقیقت باید څرګند شي او هغه کسانو ته چې دا پیښه یې رامنځته کړې باید سزا ورکړل شي. د تیرې جمعې په ورځ سلګونه کسان په کابل کې د وروستي بمیه برید د غندلو لپاره د کابل واټونو ته راووتل، خو په دې ترڅ کې وروسته له هغه تشدد پیښ شو چې د چارواکو په وینا یو شمېر فرصت غوښتونکي پر مظاهره چیانو ورګډ شول. افغان چارواکي وایي په دې ترڅ کې شپږ کسان مړه او د څو پولیس افسرانو په ګډون لسګونه نور ټپیان شول. دا اسلامي دولت وسلواله ډله ادعا کوي چې هغه دوه چینایانې وژلي چې د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. دې ډلې تېره ورځ د دې وژنې په اړه یوه ویډیو خپره کړه. دا دوه چینایان چې یوه ښځه او سړی وو په کوټه کې د اردو ژبه زده کوله او همدارنګه یې د چینایي ژبې تدریس هم کوه، دوی له کوټې څخه تښتول شوي وو. سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې سره هاکبي د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخواني مشر جیمز کومي د پرونیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. ښاغلی کومي د سنا د استخباراتو په کمیټه کې وویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی.
The administration then chose to defame me and more importantly
خغله کومي وای د ټرمپ ادارې د دې وینا په کولو سره چې په اف بی آی کې ګډوډي ده، ادارې کمزوري ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاس ورکړي. زسه چې اف بی آی بدنام کړه، ولسمشر ټرمپ هم مشکل کومي له دندې لري کړ. څلور هغه عرب هیوادونه چې له قطر سره اړیکې پرې کړې، نن یې په لسګونو هغه کسان چې له قطر سره اړیکې لري د ترهګرۍ د مشکوک کسانو په لیست کې شامل کړل. دا هیوادونه قطر د سخت دریځو په ملاتړ تورنوي. د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو لخوا د ترهګرۍ په لیست کې د لسګونو کسانو شاملولو هغه اختلافات زیات کړي چې په خلیج کې ثبات ته ګواښ ګڼل کیږي. قطر دا ادعاوي چې ګوندې د سخت دریځو ملاتړ کوي رد کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. سپینه مالی وای چې په اوکران کې د روسیې د لاسوهنو له کبله پر مسکو لګول شوی بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې دا کړکیچ هوار شوی نه وي. د سپینه مالی وایاندوی سره کبی پرون ویل امریکا پر روسیې د بندیزونو دوام تش منه ده. اخو امریکایي چارواکي وایي و بې پیلوټ الوتکۍ چې په غالب ګمان ایران به په لبنان کې د حزب الله ډلې ته ورکړي وي نسکوره کړي. امریکایي چارواکو په وینا د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې پرون د سوریې په جنوب کې د امریکایي ځواکونو پر لور ډزې وکړي چې وروسته د امریکا جیټ الوتکو هدف وګرځوله. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هغه راکټ چې د دې بې پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل شوی و ونه چاودېده چې مرګ ژوبلا واړوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت وګورئ او ګورئ ولولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ وبمن موږ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله خبرو. خو مخکې له دې چې د راډیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولی بلکې برعکس دښمن بل رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. دوی وایي د اسلامي او نورو قوانینو له مخې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی خو دغه حق ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده. نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه هغوی سرکونه بند کړي دي د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دي. د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بده استفاده کړې ده.
په ورته وخت کې د کابل په یوې بله څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلک یووالي زغم او قوت ته راوبلل. د دغې ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په یوې مسلمانه ټولنه کې مدنی او د عدالت غوښتنې حرکتونه نو تا قومی رنگ ورکول مردود دی.
در یک کشور اسلامی که 99.5% از مسلمان هست تنوع زبان و رنگ
دای وی په یو اسلامي هواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې موږ باید د سیاسي ټولنیز او کورنۍ نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو.
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم.
دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په تاوتریخوالي هم وو. د جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې. په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالات ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. د دغه ګوند مشر معین مرسیال د پنځشنبه په ورځ همدې مناسبت جوړې شوې خبرې ناسي ته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمه ترولې دا غوی ته هم زمنګ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لار نه ده. راشي چې د تفاهم مذاکره او ناستې لاره موږ د خپل ستونزې حل کو.
د خاغلی مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته په کتو به وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړی تو ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قومندان حسن شاه فیروغ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د مشرانو په منځګړیتوب هڅې روانې دي چې ډېر ژر د کابل ښار له یو شمېر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې عمله د ښاریانو ستونزې هوارې شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو .com.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې تمدا ولسمشر اشرف غنی بنند شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. همدارنګه پرون ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره کتلي او د دواړو ترمنځ په خبرو کې د ترهګرۍ مسله دا اجنډا په سر کې و. د چارو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت باید له فرصت نه په استفادې د شانګهای سازمان په غونډه کې د امنیتي ستونزو سربیره نور د پام وړ مسایل هم مطرح کړي. د یادې کارپوهانو له ډلې یو هم ناصر شفیق دی. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د شانګهای د سازمان په ولسمه سرمشریزه کې د افغان ولسمشر د ګډون د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د سو اړخونو له مخې افغانستان ته دغه غونډه اهمیت لري چې باید علاقمندي وسره ولري او تل باید پکې حضور ولري. لومړی دا چې افغانستان ټولو هغه هیوادونو سره چې د دې نوي تړون غړي دي یا پورا یا ناظر غړي او په ځانګړې توګه لکه چین او یا د مرکزي اسیا هیوادونه د دوی سره د سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. دویم دا چې افغانستان د خارجه پالیسۍ تعادل په سیاست کې هم د ایجابۍ چې سره دي چې موږ امریکای سره د ستراتیژیک دوست په توګه باندې پیمان لرو. خو د روسي او د چین د دوو مطرحو غړو هیوادونو د شانګهای په تړون کې سره اړیکه ساتل د افغانستان لپاره هغه تعادل حفظ کولی شي چې د یو بې پرې هیواد او د یو رښتونی آزاد مستقل هیواد لپاره د اړیکو تعادل یو اصل دی په سیاست کې. بل دا خبره ده چې شانګهای تړون کې چې څومره هیوادونه دي د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړتیا ډیره جوته ده. نو افغانستان د اسیا د هیوادونو د زړه هیواد په توګه او د جنوب د هیوادونو او د مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د یو پل حیثیت لرونکي هیواد په توګه له بل هر چا څخه د مسابقې او د میدان کې د رقابت ډیر ښه چانسونه لري. په حال حضور الله نه موږ کولی شو چې د مرکزي اسیا هیوادونه د جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړو.
استاس له نظره له اقتصادي مسایلو تر څنګ افغان ولسمشر کوم مسایل مطرح کړي څو د تروریزم پر وړاندې سیمه ییز اجماع رامنځته شي؟
په افغانستان کې د داعش د پروژې وړیدا دا هغه څه دي چې دغه هیوادونه ګواښي. نو که نن افغانستان د نیابتي جګړې د ډګر په توګه د داعش له ګواښ څخه ضرر ویني دغه ګواښ سبا دغه هیوادونو ته هم متوجه دي. نو باید چې په امنیتي ډګر کې هغه ګواښونه هم مطرح کړي چې نن افغانستان ګري او په انده کې د نورو هیوادونو لپاره دا ګواښونه ولاړې دي.
له دې وړاندې افغانستان د شانګهای په غونډه کې ځینې مسایل مطرح کړي او حکومت څرګنده پایلې نه درلودله. ستاسو له نظره شانګهای غونډه د افغانستان د ستونزو هواري کې څومره مرسته کولای شي؟
هغه ګواښونه چې نن افغانستان ته متوجه دي اغا سبا نور هیوادونو ته نوی نوی مترجی کیدون کی دي. نو که په چین باندې موږ اما غزول فشار وساتو ته سو پاکستان دې د قانون کې چې د یو همسایه او ګاونډي هیواد ته توګه د دوستۍ لار او د سوداګرۍ د شریکو ګټو لار ورسي همدارنګه روسیه هم دې د قانون کې چې افغانستان هم د اقتصادي ډګر او هم د نورو منطقې د مطرحو مسایلو پر اړه باندې د روسیه سره کېدې شي مشترکې ګټې د نړیوال سیاست پر اړه باندې پر مخ وړي.
دوستانو مرکه مو واوریدا د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره. په داسې حال کې چې قطر او عرب هیوادونو ترمن سیاسي کړکی چې د ملري دوه حاله سخت اقتصادي او تجارتي فشار سره مخامخ شوه ده. خو په عین حال کې ایران او ترکیه قطر ته د مرستې ډاډ ورکړي. په دې موضوع د یو ریپورت تفصیل سالی محمد سالی اورو.
په داسې حال کې چې عرب هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې، ترکیې له دوحې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. قطر ته د خپلو نورو سرتیرو د لیږلو فیصله کړې. دغه راز یې د خوړو او اوبو د لیږلو پیشنهاد هم په داسې حال کې ورته کړی چې دغه هیواد د خوړو له کموالي سره مخامخ شوی دی. ترکیه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې ایران هم مخکې قطر ته د خوراکي موادو د لیږلو وړاندیز کړی و. په قطر کې د قحطۍ له بیرې خلکو په زیاته پیمانه پلورنځیو ته مخه کړې ده. دا ستونزه د دې سبب سوه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیې ته سفر وکړي چې پر دغه بحران د خلیج له عرب هیوادونو سره خبرې وکړي. د قطر او سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو، بحرین، لیبیا او ګڼو نورو سنی عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې ناببره ترنګلې سوې. دوی له قطر سره خپلې ترانسپورتي لارې وتړلې او نورې اړیکې هم ورسره پرې کړې. دوی دوها له ایران سره په نږدې اړیکو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورنه کړې ده. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش د پنځمې پورز په دوبی کې د قطر په وړاندې د اقداماتو په باب وویل.
د
قطر په وړاندې نور اقدامات هم ممکن دي. هیله ده هغه پړاو ته ونه رسیږو، خو د قطر په وړاندې هیڅ اقدام ناممکن نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له قطر سره نږدې اړیکې لري. دواړه هیوادونه بیا په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر اردوغان له نورو عرب هیوادونو غوښتنه کړې چې قطر دې نه منځوي کوي، ځکه داسې یو اقدام ستونزه نه حلوي. هغه د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب پیشنهاد کړی دی. د ترکیې پارلمان قطر ته د ترکیې قواوو د لیږلو د سند په تصویب کې بیړه وکړه چې پر اساس یې په قطر کې د ترکیې په یوه پوځي اډه کې نور ترکیې پوځیان هم ځای پر ځای کیږي. دوی هلته د پوځیانو روزنه او د قطر همکاري زیاتوي. په داسل کې چې په قطر کې د خوراکي موادو د کمیدو بیره کیږي، خو د قطر د سوداګرۍ اتاقونه وایي هیواد یې د غنمو دومره زیرمې لري چې دوی یو کال بسیاوي، او د میوو په وارداتو کې هم ستونزه نسته. د قطر امیر شیخ خلیفه بن جاسم ال ثانی ویلي په هیواد کې به د خوړو قحطی ځکه نه پیښیږي چې دغه هیواد ته 95% مواد د هوا او سمندر له لارې واردېږي.
دوستانو سم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نار اوري رازو اونیس پروګرام ته آزادۍ رادیوي مجلې ته پام وکړئ.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې دوهمه وروستۍ برخه اوري.
بعد مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی، دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپلو رخصتیو برخه بېله کې چې په دې کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شیرونه راوروي.
بس چې په خندا یې ګاګ پیدا شي نورې څه کوي، دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مورځه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپي، غږیزې او تصویري خپرونې کوي غوښتي چې باید د ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون پر رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي راډیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خپرونو کې د اسلام د سپېڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. له ټولو خبریالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکیتوب په پام کې نیولو سره خپل خبری رپورټونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون له مخې تولید، تکثیر او خپرول منع ګڼل شوي دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي یووالي په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بېطرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات پوهنتون له مرکزی کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنې په لړ کې دا کتابونه د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات پوهنتون کتابتون ته وسپارل. د هرات پوهنتون رئیس عبدالله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات پوهنتون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سږکال هم بېلابېلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوي کتابونه په مختلفو څانګو پورې اړوند دي، او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات پوهنتون سره مرستو ته وهڅوي.
د پکتیا د محلي موسیقي د پخوانی اتحادي رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی. وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادي غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناست دي. خاقلای ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
رحیم استاد که دی پکتیا دی هنرمندان پاڑا رات ہوئی
دا پکتیا هنرمندان خصوصا زلمو په دولت باندې غاګو کړ په لوړ مقامه باندې وزارت باندې اما هیڅ څوک دا پکتیا محلی هنرمندان ته نه هغه پنځه سپوږه خپل نظر پیونه سي یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګو وګوري نه پیګو سه مونږ نه پیګو دولت نه پیګي او څه خبره خدا پلي
وجد شي د دوی تاسو ته دلیل وایي
دغه موږ ته هیڅ دلیل نه څه سواره موږ غږ هیڅ موږ ته بیرته څه حوال نه راغلی نه د کوم وزارت لپاره طرفنه نه د کوم لوړ مقامونو له ولایتي چې نه راغلی بس وایو څه سواره موږ مرکې کړي څه سواره موږ شکایتونه کړي امو د موږ شکایت څوک نه اوري نه فکرم څه دلیل شي دی
پخوا وخت کې تاسو څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل مشهور هنرمندان څوک وو
هنرمندان موږ زیات لرل مشهور هنرمندان لکه مقصود فدا او پخوانی او نورم ډېر خو نمونه شو اخلو وخت ډېر نیول کېږي هنرمندان مشهور هنرمندان زیات هنرمندان لرله ما اوس نه فکرم چې د هنرمندان ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه سړی بیخي مایوسه کېږي ولکه د یو انسان په سترګه څوک ورته کتل داسې لازم نه ده هر ارګان هر هغه خپل ورزشي دی که د کرکټ دی که د هر شی هغه تشویق کېږي او د هنرمند غم څوک نه خوري هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه کتلی
ستاسو غوښتنه څه ده چې به دوسی
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند په سترګو وګوري هنرمندان تشویق شي دولتي ځای کې وظیفه ورکړي سرپناه لري سرپناه باید ورکړي او د دوی کوم مشکل څه ده باید دا مشکل واخیستل شي
د اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټې ستونزې څه شی دي
غټې ستونزې دغه دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره تشکیل لغوه شوه ولې لغوه شوه په څه خاطر لغوه شوه دا خو فرهنګ ده فرهنګ کې باید هر شی وي هنرمند وي نقاش وي هر شی باید وي اما نور هغه شته کې بخشونه شته کې د هنرمند محلي هنرمندان بخش بېږي که ختم ده
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې اوس د هنرمندانو ټولنه شته که نهشته
نه اوس نهشته ځای اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم ارکستر هم دلته به کوم رزل منزل کې ده بل موږ ته به مکتوب را لېږه که ولسوالیو کې وو که پخه داخل خود مرکز کې وو موږ به ورغلو ډېر په قدر په عزت اما دا اوس هنرمند ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه زه پخپله دلته اوس فعلا محافظ یم دروازه خلاص کړه دروازه بند کړه بیا هم ماته د افتخار جده وطن ده وطن مور ده د خپل مور خدمت کوم ماته کوم عیب نشته خو په دې مایسه کېږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باید واوسي
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته تاسو په نظر څومره زیان اوښتی داسې د هنرمندان نهشته
ولا هنرمندان نهشته زیان خو دغه داسې بیخي کوم ورځ لمانځل کېږي هنرمند نهشته مخکې ډولونه وله هنرمندان و سازونه و موسیقي به و اوس هېڅ شی نهشته لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده خلاص
حکومت توجه نه کوي
حکومت بیخي توجه نه کړی څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړ مقامو ته اما حکومت بیا هېڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی
ډېره مننه
مننه تاسو نه کوروان صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسو د رادیو مجلې په تیره خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي تاسو را بولم د دې مرکه د ورستۍ برخې اورېدلو ته تکل صاحب یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کېږي هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم موږ ته وژباړي ژباړې په مجموع کې ډېرې کمې دي تاسو د اردو وویل فارسي مو یاده کړه دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار راژباړل کېږي او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خپرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کېږي په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده تاسو چې هلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرحې په اروپا کې هغه دې وژباړلې سي یا د دغسې لنډې کیسې او ناولونه ده
اردو ته چې هر شی ژباړل کېږي یا فارسي ته ټول پلورل کېږي یعنی څوک یې وړیا نه ویشي هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي تا ته چې خپل یو شی لیکي لا تر دې ژباړه ډېر وخت نیسي، ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا چې سیم لري او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړې سره کمې ژباړې دا خپل هغه دي چې څومره وخت یې نیسي، دا هغې نه تخلیق آسان دی. یو خوانه درته هلته وخت ونیو، د بل خوانه ځکه خو ته خوم در یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لري چې دا کتاب دې وپلورل شي، ځکه دا چې ویم ژباړې ته چاپ یم کې ته بیرته په خلکو وړیا وویشي او بیا هم لوستونکی ونه لري. زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي. ما تر اوسه پورې یعنی خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلی، داسې درته ویم. دا دې کې به تم راځي، دې کې به ډېر خلک نور هم راځي. دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست یې ټوله ورځ کار کې کتاب ولیکې هغه بیا وړیا په خلکو وویشي بیا ته سوال زارۍ م ورته کوې چې دا ولوله. پښتانه دغه حالت کې دي، څومره ډېرې پیسې لري دې هېواد کې چې وګورې، زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي، خو دغه شتمن تر اوسه پورې ما نه دي لیدلي چې داسې ځای کې دې ولاړ وي چې سینه وډبوي چې زه دغه دې دا کتابونه چې هر چا ژباړلي زه ورته سپانسر کېږم. دا حداقل که دغه ژباړن دغه وخت خپل پې ځای کوي چې ژباړي نو چاپ خدای بل څوک کی دا لویه ستونزه ده پښتنو کې، تر څو چې دا مارکیټ ګرم نشي همداسې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې، دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډېر کم به یې دا چې ویش باړي او بیا دلته وړیا وویشي.
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب، څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې؟ که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای شي دوی په ګډه دا کار کولای شي، که یوازې خصوصي برخه
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولای، دې ته باید ډیر کار وشي. یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي، یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بېخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده، ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم، ځکه دا چې تر څو تجارتي نه شي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو. ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو، دویم دا چې اثر یې خپل نه دی، د بل چا اثر یې ژباړلی دی، هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي. نو د هغې نه خدا کړه چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه کسل کال وروسته څوک پیدا کېږي او دا کتاب راکړي، نو ده خپل خو به یي د بل خو به یې نه ژباړلی که نه. دا په خپله یوه ستونزه ده. ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي، د کتاب پلورل دود نه شي پښتون قوم کې، دا به همدغسې د مشکل سره منګو تاسو ټول مخامخ یو. ور د نصیر احمد احمدي غوندې ناول لیکونکي کتابونه خلک په هغه کې واړي، په انټرنیټ کې واړي چې وړیا یې ډول نوټ کړي او بیا یې خپله ولولي که نه، دغه سات پې تېر کړي. په داسې حال کې چې دغسې لیکوال په نورو هېوادونو کې هېڅکله دا کار نه کوي، هغوی ډېر شتمن دي، هغوی داسې ژوند لري چې ډېر مرفه ډېر مرفه. ستا غوندې شاعر په نورو هېوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډېر مرفه ژوند لري، هغه یوازې شعر لیکي، هغه نور کارونه نه کوي، بیا هغه یوازې لیکوالي کوي نور کارونه نه کوي. مګر له بده مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپلو رخصتیو برخه بېله کړي چې په دې کې دا کار وکړي.
شاعری په افغانستان کې وسم چې زه د دې مطبوع نه پښتنه کوم، اکثره وخت دوی راته وایي وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلک غواړي. په اروپا کې وضعیت څنګه ده؟ کومې خوا توله درنه ده؟ شاعری خلک ډېره خوښوي که کیسې او ناولونه؟
هلته ناول او د حتی لنډه کیسه هم د عمر لوستونکي هلته نه لري، یوازې ناول لوستونکي لري او ډېر یې لري، بېخي بې حده ډېر. څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی.
د کل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې، یو شعر مو راته ولولی.
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم. دا د یو مستانات فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی، خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړي وي. ژوندی مړی نومېږي. مال جګړې ورسته ستا بیلا سوتانه چې د ساس یورې پکې ګرځي ولیدا، خپل بریته د چکچکو وس هم نه درلود. ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي، سر کې د دارواو د خندا او شور و دار د لسترګو څڅېده چې ماشوم دروازه پرانسته او ته لکه ژوندی مړې له کوټې ووتې.
ډېر عجیب یو تصویر ده. تصویري شاعري هم ځینې تخنیکونه لري، نو څه چل ورسره کوئ د تصویرونو د ایجاد لپاره؟ تکل څه د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي؟
زما خپله تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپل ډیر تصویري ژوند لري. هر انسان که په دې فکر وکړي چې لما شاته څه پاتې دي، هغه ټول تصاویر دي، څوک یې راواخلي او دغه تصویرونه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي. دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي، ډېر ښه جوړېږي. ما دا تجربه کړې دي او کار څوک یې وکړي، یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان کلیشهیي شیان راواخلي، هغه نه نور هغه لوستونکی لري او نه خوند لري چې سړی هغه کې که نه. همدا علت دی چې زموږ کتابونه په ځای پراته دي. زه په پوره باور سره ویلی شم که دغه شعرونه چې څوک یې اوس لیکي، لکه ته چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي، که لوستونکي دا مطالعه کې لږ تر لږه دا کتاب واخلي، د ژوند ډېرې تجربې به ترې زده کړي. هېڅ یې دې ته ویل ضرورت نشته دی چې زه یې ووایم چې زه یې څنګه لیکم، یا ته ووایه چې زه یې څنګه لیکم. دی خپله لیکلی شي او همدغه تجربې کولی شي، دا هم په کیسه کې کولی شي، دا هم په شاعرۍ کې کولی شي. څوک وغواړي لیکوالي وکړي، هم پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دی خپله کولی شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستونو وروسته ترلاسه کړي.
تکل صاحب یوازې شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې هم کار کوي؟
ما په وروستیو کې هلته داسې یو ډول نثر لیکم چې دا ډېر هغه ته نږدې، ډېر خیالي نه وي، حقیقت ته ډېر نږدې وي. هنری دی ولې حقیقت ته نږدې په دې وي چې ما ورته په خپله هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږېږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغې کې خلکو سره غږېږم. مثلا عمان په مخه راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په طور په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، که ته پیسه دار وای څه به دې کړي وی. دی چې څومره غږېږي ما ته، زه د هغې نه خپل موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډېر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دغه وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. موږ کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژه نشته دی. دا ژوند ټوله سوژه ده، هرې برخې ته کته دې خواته وګوري، که دې خواته وګوري یو شی داسې په نظر درځي چې تا اخلي د ځان سره، خو که ته په هنري سترګو ورته وګورې، ته په هغه سترګو ورته وګورې چې څه غواړې دې نه. دا ډېرې دي، بېخي ډېرې. دغسې هغه مې لیکلي دي، یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري، علاقه مندي ولري نثر لوستو سره، نو له دې نه هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا اثر هم تکل صاحب جالبه ده، زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکېږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ژوند کې ډېر جدي دي او ډېر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګوري، هغه څه چې موږ ډېر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څېر به یو ډېر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو ما ورو تکل،
دا شعر پیل نومېږي.
مهرباني.
دې سپرلي ته منتظره اوسه، دا ځل مې د روح د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه، لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل، او ما ته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شېبې کاندې را یادې.
ډېر عالي، ډېر عالي. عجیبه یوه تجربه ده په دې کې. ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو، بریت ځان ته جوړو، بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولې وې دا تورې وې، بیا بیرته رښتیا هم توره و سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله.
له تاسې مننه، ماته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښي شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان دپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر، لیکوال او هغه غم اخیستم چې د دې ترڅنګ چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي. نو دا ټول چې سره ګډ شي په یو نفر څومره فشار راځي، او د نورو قومونو دغسې خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابوي. یعنې دا کوي پخپله په دې وروسته پاتې والی پوهیږي چې موږ څومره وروسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی، داسې ویم دا په دې ټول پوهیږو، خو په دې څوک نه پوهیږي چې یو بل شیم شته، د هغې ته باید مخه کړو. ژوند یو بله معنا هم لري، هغه باید وکړو، هغه معنا یې اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغسې تجربې وکړو.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ژویو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژوي وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي، ډېر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
او پیشوګان او په نوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تور باز اوسېدم. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډېره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګکه پکې اوسېده. شوکین تور باز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې، خو مګی امړات چې ژوبله هم نکړه. لکه مرغه د ترابازې او گاونډۍ د پښوګانو د روزلو په کسب کار بوخت وو. شوکین تراباز په گاونډې پسې ورغی او یو پښوې په امانت سینې او بوخت چې د مګی له شرې وژغوري. د پښوګانو روزونکي یو زیړه پښو ورکړه چې خپیا وړې وا او تیزی خونی منګولې لرلې. خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وبیروله. شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله، د گاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. گاونډي دا ځل یو برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. گاونډي یې ورته وویل، برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مکی غم وخوري. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره مات شو، او د پیشوګانو روزونکي شوکین تراباستا خپل تک توره پیشو ورکړه چې کورته یوسی. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څواړه تکا واورېده، خورې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکي د توري پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي، او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توري پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تراباز له توري پیشو سره د گاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، گاونډي ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده. وبه ګورو چې څه کیږي، خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدي. شوکین تراباز چې مګې ته کور نه شو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تېرېدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وبیریده، په حمله کې دوه زړې شوه، او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساورنه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تربا زړه پیشو په غی کې ونیولا. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغې پښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه خو زړې میدان وګټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او توره باسته یې وویل راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم خو ما مږې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مږې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذ یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توری حقیقت په ځواب کې وویل تلو یا ماهره ای او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یو اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزورۍ پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ما تکړم. ازما شاګردانو، زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا موږک ونیسي، ځکه مږي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. 13 کلن و چې شاعري پیل کړي. ښاغلی کاتب وایي ډیر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، تجیب عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد ښار کیرالی د کلی اوسیدونکی یم. ډیر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده، او دا غوړه وخت نه را دی خواته شاعري کومه. ډیر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس را سره نمشته. خو په وخت سره چې کله تاسې یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب هم اخیستی، دا د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوی نه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تللې دي. نه دا فکر زما و چې دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر و چې موږ خپل شعر وساتو.
داسې ویلی شي راته چې لومړی شعر د کومې ویلی و او هغه درته یاد دی که نه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سنت کې وم او هلته ما یو شعر یو چا ته وویو څه مزاحیه اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي، تاسو په څه حالت کې شعری شروع کړی؟ نه تاسو د شعری د پیل کولو لامل څه و؟
انوری صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلمه. مگر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان، دلته دینه ډیر جنگونه و، یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همدغسې و وروره، هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه و، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې، هغه فریادونه د یتیمانو، د کونډو، هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه یې وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت و په ټاټوبي کې همدغه زخمیانو، کونډو، یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیتې یا څلور ریزې دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې خیف ادا کی په ما طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري دسته عشقي ده که جنگي شاعري پکې شامل ده؟ څه شي ده
انوري صاحب؟ زما د شاعري ډیر وخت وشو او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی ده، د روسي کلونه، د دې 15 کلنې یا 14 کلنې دیموکراسي، دغه کلونه چې دي زما په نظر باندې خلق بدسی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلق تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلق زاور مډیر کوي کنه، دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه، دردمن کلونه هم دا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلق خپل ولس پر یادونه کې منعکس کی. اوس یو ځلمه چې ملي اردو سرباز شهید کیږي، هغه سړی د چا د زړه نه وسي، بیا په اجتماعي رسنیو کې، په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما په روز یو د خلکو ته یو بیت ولیکه، یو بیت مې نا څاپه ذهن له راغی، خدای شته ډېر خپه شوم. مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلو چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ، کور کې مې مور د زړه تکلیف لري، هغه به مړه شي. نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې و، یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه، هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې، مونږ ته خو معلومات دی، دوه درې سپین ګیري به خبر کړل چې د پلار خبر کې او سیلی پسې کې، نه نه دا خبره نشته، بس په ننګرهار کې د 14 وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته درملنې دپاره، بس هغه ځګې نه فیسبوک ته خبرې چې هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې چې بوئ او سړی خو مړ دی. دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو، انوري صاحب، ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي، د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري، د دې اوسني جنگ زیږنده ده. او په هر وخت کې چې مې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده، د خلکو خبرې دي، زه ځان نه وایم. تاسو خپل زما د شعرونو مینوال یاستئ او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی ده، د وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته مې رسولي.
هلام ژوندي لره. بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنگ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی، د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي، یو خویم نظم لیکي د خپلو طرفداران د ملاتړ د پاره چې جنگ ته وهڅي، بل طرف ته هم دغه شاعران شته دي چې جنگ ته خلق هڅي. تاسو په کومه لیګه کې استه یا تاسو هم د هڅه کړی کله
کا خواته کو دی خواته چې دغه په شعر کې دغه سیوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅي، یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک را واخلي، هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی، دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنی دی، جنگ بې بنیاد دی، جنگ د دې وطن د ترقۍ لپاره نه دی، جنگ زمونږ او ستاسو یووالی نه راولي. ډېر جنگونه موږ له څلوېښت کالم جنگ وکړه، څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی، جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی، اوس هم د نورو دپاره، د نورو د ګټې دپاره کېږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو، د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی، زه په نثر کې هم په شعر کې.
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی د سولې د پاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي.
ډېر شعرونه مې زما ورور از مروره زما وروره طالب جانه د یو د ادا بچیو رانه غواړي دی مور جانه تاس رحم پردی ټوپک دی ما سره هم د پردی بم دی سول راولي خاوند دلته غم دی هلته غم دی ټول کابل په وینو سر شو پیښور کې هم ماتم دی سول راولي خاوند دلته غم دی هلته غم دی.
ډېر مننه. داسې راته ویلی چې کوم عشقي غزل دې لیکلې وي او هغه دې ویلې وي هغه راته راته وویل.
کلي چې مې پوهه په مانا د یارانې شي سترګې د اوښکو ډکې پکې پیمانې شي زه چې د تصویر له رنګ د زړه د وینو ورکړم سترګې دې څه بل شانه ښایسته شي پښتنې شي. ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر ستا په راتلو ولې دومره مستې میخانې شي زه دې د لوزونو د لفظونو نهار جوړ کړم ستا له لاسه ولویږي دانې 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 شي ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانې شي ستا د مینې تږی شم او داسې جل مې واخلي راشم چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي څو چې د آپورې غره ګورګورې پخې نه شي څنګه به د کاتبه د یار جوړې بهانې شي.
ډېره مننه کاتب شاهجي صاحب. دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ شو بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه؟
انوری صاحب یو کتاب په دیارلس سوه اتیا یم هجري کال کې چاپ کړی دی راسا د څپو شو او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی اوس یو ټولګه ما سره نشته کله دوستانو غواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم. ځینو دوستانو همکاری استاد رغون دی ځینې دوستان نور دي پیداس صاحب دی کاتو کلتور رئیس دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ ځان ل ونتوانېدم چې دا جوړ کړم او دوستانو را سره وعده کړې دي ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالي لګښت به مونږ په غاړه وه خدای دې وکړي چې دغه دوهمه شعري ټولګه مې چې ډېر اندازه شعرونه دي دا راټول کړم او په خپل ژوند یې چاپ
کړم. نه خدای دې وکړي. بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایې دلته تا سره سمدستي وي؟
یو غزل بل دی په دیارلس سوه پنځه اویا کال د شپږمې په دیارلس سمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځوانۍ وخت و. البته
وګوره مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه ګل پرېږده چې څه کوي بورا ته نږدې مه ورځه پام کوه مالیاره چې د ګل درته نظر نشي قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه وګوره بلبلو ته چې څومره ښکلي ښکلي دي وانورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه بس چې په خندا یې ګاګ پیدا شي نورې څه کوي دغه دوکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه څاڅکي د شبنم یې ما په ښکلي مخ لیدلی دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه.
کاتب شاهجي صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي؟
انور صاحب محترم شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او داسې دا راکړه ورکړه د رب العالمین ده چې الهي ورکړه ده چې یو چاته یې ورکوي چې شعر ولیکي نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وانخلي چې د دې خپل وطن او د ولس په تاوان او زیان وي او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم زه شاعر یم زه د خپل ولس هغه حالات وینم چې د ولس د سترګو نه زړونه کلک شوي دي د سترګو نه یې اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي. نو شاعر کولی شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر. نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده چې تاسې چې څه کولی شئ هغه په ټوپک نه کېږي تاسې چې په څه کولی شئ هغه په پیسو نه کېږي تاسې چې څه کولی شئ هغه هیڅوک نه شي کولی. نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت در ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ.
کاتب شاهجي صاحب ډېره مننه. په پای کې که راته یو ترنم وکړي خبرې
انوري صاحب یو غزل دی ظریف مې ډېرې دي خو دغه مخکې ته هم د عشقي خبره وکړه ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښوي بس چې دغه ټولنه هم په دغه ځینو شعرونو ژاړي نور به نه ژړو یو غزل مې انتخاب کړو هغه داسې دی چې
یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زده کړم
بیا بداغ زو سرا یو زایو سی دل ساکھڑا یا نصیب کلا چه خبر د گل زاکڑا تک دس پگ مائی پتیر پوری زکی پٹی گی تک دس پگ مائی پتیر پوری زکی پٹی گی زبا ہم پتا پسے دستور مزل داکڑا زبا ہم پتا پسے دستور مزل داکڑا بیا بدا غو سرا یو زائیو سی دل داکڑا نن زما پشبا پقتستا دنا متوری نن زما پشبا پقتستا دنا متوری کلا بدل برا ددی تور لکل داکھڑا کلا بدل برا ددی تور لکل داکھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائیو سی دل داکھڑا راشا چی دزڑنو غوٹی پرانی زپخ پالا راشا چی دزڑنو غوٹی پرانی زپخ پالا حسن چتا غوندے دزڑنو چول داکھڑا حسن چتا غوندے دزڑنو چول داکھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائیو سی دل داکھڑا زکل پوہے گما دستر گف خبرو زکل پوہے گما دستر گف خبرو ململا رات و گورا چستان قتل داکھڑا ململا رات و گورا چستان قتل داکھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائیو سی دل داکھڑا تاک پتو پکے د گل پانے راکھولے تاک پتو پکے د گل پانے راکھولے زب د کاتب شام زب چل د غزل داکھڑا زب د کاتب شام زب چل د غزل داکھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائیو سی دل داکھڑا یا نصیبا کل چ خبر د گل داکھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائیو سی دل داکھڑا
ډیر مننه حاجی صاحب کاتب شاه الله دې وکړي چې ټول وطن مینه مینه شي په هیواد کې سوله او امن راشي او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی وینه توی شوې ده الله دې په ټول هیواد کې امن راولي
امین تاسو را مننه انوري صاحب چې ماته موقع راکړه
starge pata bina mai wa shiri na yo rabba
Zdravo, 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 poran zahtaki.